مثل افغانستان و پاکستان و هندوستان و هم آوردن مال از هندوستان و پاکستان و افغانستان به تاجیکستان و ازبکستان. من نگاه میکردم تا آغاز برنامه که در گذشته نام سالنگ در رسانه های تاجیکستان زیاد دیده میشد و آن هم به دلیل بسته شدنش و مشکلی دشواری پیش آمدن برای راننده هایی که بار می بردن از تاجیکستان به افغانستان، به ولایت های جنوبی افغانستان، به کابل و هم پاکستان و هندوستان. اما در دو سال اخیر نام سالنگ تقریبا از زبان ها افتاده، نه در رسانه ها است نه در صحبت های مقامات تاجیکستان، و من فکر می کنم شاید این هم به دلیل این که در این بیشتر از دو سالی که حاکمان در افغانستان دیگر شدند و گروه طالبان به قدرت آمدند و خودتان می دانید که تاجیکستان با حاکمای نو مناسبت خوب ندارد و روابط هر دو کشور همسایه هم دین و هم زبان به سردی گرایده و البته که داد و گرفت، واردات و صادرات کم شده، شاید به این دلیل نام سالنگ از زبان ها افتاده. ولی ازبکستان به فرق از تاجیکستان زیادتر می خواهد هنوز هم از تونل سالنگ زیادتر استفاده کند، از اون بهره برد و در ماه اوت همین سال 2023 میلادی یک هیئت بلندپایه ازبکستان به افغانستان رفته بودند و با حاکمان نوی این کشور درباره استفاده از سالنگ برای راه یافتن ازبکستان به بندرهای مهمی در پاکستان و هندوستان صحبت ها داشتند. یعنی این برای ازبکستان هنوز مهم است، ولی تاجیکستان این شب و روز درباره سالنگ صحبت نمی کند. اما اون طرف که شما اشاره کرده، در زمانی که نیروهای ائتلاف بین الملل به رهبری امریکا در افغانستان مستقر بودند و از تاجیکستان و ازبکستان و کشورهای دیگری منطقه به اونها مواد نفتی و محصولات دیگر می کشاندند، این راه همیشه باریز و برجسته معرفی می شد.
رادیو آزادی، دو دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان. با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود. از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، بسیار تشکر از شما. جناب حافظی، قسمی که کیامرز گفت، چرا نام سالنگ در تاجیکستان از زبان‌ها افتاده؟
خب این یک نام اقتصادی است. خود شهرا یا خطوط مواصلاتی طوری که نام فرمودن یک نقطه اتصال است بین جنوب آسیا و آسیا مرکزی. وقتی حجم تجارت با یک کشور کم شده، متناسب با مو نیاز و مو موضوع هم کم میشه و از جمله نامه‌ها خود از واقعیت‌های زندگی نمایندگی میکنند و این در حقیقت زبان آینه زندگی است. وقتی که در زندگی واقعی کاربرد کمتر داشته باشه، در فرهنگ و در زبان هم و در رسانه هم کمتر گفته میشه. و به هر صورت چی در تاجیکستان یا آسیا مرکزی یا آسیا جنوبی درباره سالنگ بحث شوه یا نشوه، این یک واقعیت است که برای شمال و جنوب افغانستان یک شورای حیاتی است و این باید باز باشه. و ما بارها قبلا هم رؤسای جمهور قبلی میگفتن، مخصوصا رئیس جمهور آخری محمد اشرف غنی میگفت که ما شورای آسیا هستیم. در اون وقت در شورای اقتصادی ما باشن گفتیم که شورا به شکل بالقوه درست است که ما هستیم، ولی برا ضرورت است، به خطاهن ضرورت است، به بزرگراها ضرورت است، به شعراها ضرورت است، و فقط ما یک سرکی داریم که در زمان جادیره که در زمان مرحوم پادشاه قبلی در 1342 افتتاح شده بود و در 1332 کار شروع شده بود، همون را ما داریم و این کافی نیست با وضعیت موجوده که اقتصاد منطقه و اقتصاد دنیا و اقتصاد ما بسیار کلان شده و حجم صادرات ما تقریبا 20 برابر بیشتر است. انتقالات ما و تجارت ما و کاروبار ما به هر صورت یک راه بسیار مهم است. ما امیدوار هستیم که از این مسیر با بعضی تعدیلات مسکر نقشه قبلی آلمان ها کرده بودن که از قسمت اولنگ حدود 500 متر پایین تر از تونل موجود است یک تونل زده شده که اون طرف از دوشاخ برایه همراه کوتاه میشه، یعنی مسیر بسیار پیش و خم و بسیار خطرناک و برندی که وجود داره و همیشه سبب مرگ زودرس و مترا میشه، مو هم در نظر گرفته شده که استاشو و افغانستان بدون یک بزرگ را نمیتونه که نقش ترانزیتی خود در منطقه ایفا بود.
رادیو آزادی، دو دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان. با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود. از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در مورد منافع اقتصادی این مسیر برای ما میشه کوتاه بگوین در گذشته در چه سطح بوده و در حال حاضر در چه سطح میتونه باشه؟
اول خب بازم عرض میکنم که در وضعیت موجود کافی نیست، اما با می یک چیز غنیمت است. داخل وقت ما در مدتی که این تونل مسدود بود، وزیر کار بود، در 4 ماه کم از کم 1-2 میلیارد افغانی هم موتردارا و هم تاجرها ضرر کردن، به خاطر از این که 200 کیلومتر بیشتر وقت که راه شوه و راه خامه باشن. شما فکر کنین که چقدر بنزین و مواد سوخت یا دیزل یا انواع مختلف دیگه سوخت و مترامی مصرف میکنن و این خودش یک هزینه اضافی است که تحمیل میشه و در این زمان مال بسیار دیر میرسه، مدت زمانی را که تجارت در بر میگیره طولانی تر میشه و بعضی اقلام سریع الفسادی که زود باید برسد مارکت و به دلیل طول راه و در این زمان به دلیل خراب بودن راه ها ضایعات بیشتر میشه. از این نقطه نظر ما زیاد ضرر کردیم، مخصوصا مستهلکین بیچاره افغانستان که در آستانه زمستان قدرت خرید پایینی دارن، جنسی را که باید در رو میخریدن 12 رو 13 رو بخریدن.
بله، تشکر از شما کیامرز. رویدادهای طبیعی مثل برفکوچ تهدید جدی در برابر حمل و نقل در مسیر شاهراه سالنگ پنداشته میشه. گفته میشه که در چنین شرایط نقش تاجیکستان در قسمت انتقال کالاها مهم هست.
تشکر، این اشاره بسیار جالب بود و هم سری وقتی است، چون در زمانی که اونطور حادثه های طبیعی، آفت های طبیعی میشن، البته من نگاه کردم که موقع تاجیکستان به نقش اساسی میگذرد و نقش اساسی را بازی میکند، چون مال هایی که افغانستان، حکومت افغانستان، مقامات افغانستان یا تاجرای افغانستان میخواهند از خود کابل یا از ولایت های جنوبی به منطقه شمال مخصوصا به بدخشان انتقال بدهند، اول میاد به شیرخان بندر که ما میگیم پنج پایان و از اونجا به تاجیکستان میگذرد و توسط کولاب و بدخشان تاجیکستان توسط پول هایی که بر فراز رود پنج هستند به خواهان و درواز و اشکاشم و شغنان بدخشان افغانستان میگذرند. یعنی در این گونه حالت هایی که طبیعی که پیش میآیند مثل برف کوچ و بسته شدن شاهراه سالنگ، تاجیکستان بگیم که یک نفع از این هم بهره خوب میبردارد و در این حالت اون پول هایی که قبلا ساخته بودند بین تاجیکستان و افغانستان بر فراز رود آمو، رود پنج، همیشه به کار میاند. اون طور که میدانید بین تاجیکستان و افغانستان 6 پول هست و اونها در زمان، باید یادرس بکنیم که در زمان حکومت های پیشین همیشه باز بودند و همیشه به کار می آمدند، اما در بیشتر از 2 سال اخیر در زمان حکومت طالبان این پول ها بسته بودند به دلایل امنیتی و به دلایل آنکه این دو حکومت با هم مناسبت نداشتند. اما خبری خوش این است که در چند ماه پیش این پول ها دوباره باز شدند و روعه طریق این پول ها با راه زمینی بین افغانستان و تاجیکستان برقرار شده.
رادیو آزادی، دو دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان. با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود. از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر. جناب حافظی، قسمی که شما بیشتر به مشکلات اشاره کردین، مشکل مسافران و راننده ها که از طریق شارهای سالنگ تردد میکنن هم مهم هست. در جریان کار بازسازی سالنگ، موترهای مسافربری و باربری از تردد منع شده بودن و عمدتاً از مسیر خواک شیبر استفاده می شد. برای از این که مسافران و راننده ها زیاد دچار مشکلات نشن، شما بیشتر به راه های بدیل هم اشاره کردین. با توجه به وضعیت اقتصادی موجود در افغانستان و امکانات محدود، چقدر عملی هست آنچه را شما پیشنهاد میکنین به عنوان راه های بدیل؟
خب راه بدیل خواه اولا نیست که باید این راه خودش معیاری شود. این جاده در زمان ساخته شده بود که همیشه سرک تابع اراضی می بود، یعنی وقتی که یک جای دره رفته بود یه سرک تا دره را تا آخرش میره و پس بر میگشت، یا جایی که بلندی بود تا بلندی کوتاه می شد باز پس پایین می شد میرم. تکنولوژی جدید سرک سازی همی هست که اراضی تابع سرک می شن. یعنی پل های تورانی می زنن، از این کو به او کو پل می زنن، یا در یک موقع مناسب تونل می زنن. باید راه های معیاری ما داشته باشیم. بدون داشتن راه های مواصلاتی مناسب و با استفاده از تکنولوژی قدیمی و دیموده ما نمیتونیم که به رشد اقتصادی واقعی برسیم. و هر قدر سرمایه‌گذاری زیاد شود، هر قدر معادن ما استخراج شود، هر قدر حجم تجارت و رشد ما زیاد شود، متناسب با ما نیازمند انتقالات هستیم و انتقالات در قدم اول نیاز به جاده های معیاری داره و در پالوی از او باید ما خط آهن داشته باشیم، چنانچه در نظر است که خط آهن ساخته شود از کشورهای منطقه از 100 سال به این طرف و بیشتر از 100 سال به این طرف خط آهن مورد استفاده وسیع است. افغانستان هم در دهه 20 میلادی قرن گذشته اولین خط آهن خود درست کرده بود، اما دوام نیافت شوربختانه و بعد از او پیگیری نشد و تا حال ما نداریم. حال ازبکستان ابتکار کرده به نام افغان ترانس، یک شرکتی هست در او سهم زیاد میخواه بگیره و ضرورت داره که امو پنبه خود نه از مسیر شوروی سابق که رای روسی موجود است، بلکه از مسیر آسیای جنوبی به بازار بین‌المللی برسانه و رای کوتاه رای افغانستان است. یا میخواین که چون حجم تولیدات وقت پنبه از او مواد خامشون و مقصد مارکت های بین‌المللی زیاد است، سر رقمند هستن که ای را ساخته شود و اگر ای را ساخته شود ما مو خط آهن یوروشیا را میتونیم که به جنوب آسیا و از طریق جنوب آسیا به ایران و ترکیه و همه پسیم وصل شویم تا به اروپای غرب. به هر صورت
جناب حافظی، بسیار ممزد میخواییم عرف شما را قطع میکنم، اما حاکمان فعلی افغانستان به نظر شما چقدر آماده ایجاد سهولت ها برای سرمایه گذاری در این بخش ها هستن؟
خب صرف نظر از این که کی حکومت میکنه، بعضی نیازهای ملت ها به پای خود به قوت خود باقی است. مردم نان میخوان، مردم مسکن ضرورت دارن، مردم لباس ضرورت دارن، سرپناه ضرورت دارن و همچنان برای بهداشت و زندگی روزمره خود و تداوی بیماری های خود به دوا و به تجهیزات طبی ضرورت دارن و این نیازهای زندگی تحت هر شرایطی، چی حکومت دیکتاتوری باشد، چی دموکراسی باشد، چی اسلامی باشد، چی لایق باشد و سکولار باشد، بازم به قوت خود باقی است. این واقعیتای تغییر ناپذیر مسلم هست که باید به او توجه صورت بگیرد. افغانستان در شرایط فعلی هم این ضرورت هر حکومت درک میکنه، در غیر از اون نارضایتی عمومی وجود میاد. خوشبختانه چون اقتصاد تجاری افغانستان و سنتیش به سکتور خصوصی است و همکارای ما در اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و در اتاق صنعت و معدن و بعض اتاقهای دیگه که از اتاق معدن جدا شدن فعال هستن، در هیچ جای افغانستان با وسیله تغییرات سیاسی قطعی نیست، در هیچ جای قلت مواد به چشم نمیخورم. شما باید به خاطر داشته باشین که می تأمین کردن یک قدر مواد اولیه از انرژی گرفته تا خوراک و تا پوشاک و تا مواد ساختمانی و و مسائل بهداشتی به میلیاردها دلار سرمایه دورانی ضرورت دارد، چون شما وقتی یک مقدار مال در بازار عرضه میکنید، یک مقدار در گودام دارید، یک مقدار در راه است، یک مقدار دیگر سفارش میکنید. تمام این سرمایه توسط سکتور خصوصی افغانستان تامین شده. در این مورد نقش دولت فقط یک نقش تسهیل کننده است و واسه قوانین و تطبیق قوانین است که بیشتر شریعت تطبیق میشه. دیگه به هر صورت اما یک چیز برسان بگم که پروژه های کلانی که تغییر به سرنوشت مواصلات یک مملکت او به سرمایه گذاری های زیادی ضرورت داره. در شرایط فعلی اقتصاد افغانستان اقتصاد ریاضتی متکی به منابع داخلی است. ما از هر گونه کمک خارجی محروم هستیم. چنانچه دوست ما فرمودند پیشتر شورای سالنگ به کمک اتحاد شوروی ساخته شده، شورای مثلا کابل جلال آباد به کمک آلمان ها ساخته شده، کابل قندار امریکایی ها ساختن، قندار هرات باز شوروی ساختن، همین بندای برقی که داریم دیگه تمام از این به کمک جامعه بین المللی در یک مراودی خوب ساخته شده. اگر ما در حالت انزوا باقی بمانیم و از اقتصاد بین المللی مالی محروم باشیم، آهنگ رشد ما بسیار بطی خواهد بود و ما متکی به منابع داخلی هستیم که برای دستاخیز اقتصادی کافی نیست.
بسیار زیاد تشکر. کیامرز، پیشتر کوتاه در مورد کاهش روابط تجارتی بین دو کشور اشاره کردی. در حال حاضر میزان داد و ستد تجارتی بین تاجیکستان و افغانستان زیر حاکمیت طالبا در چه سطح هست؟ تاجیکستان یکی از کشورهایی است که تا هنوز هم حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته و بر ایجاد یک حکومت فراگیر و همشمول و رعایت حقوق زنان و دختران در افغانستان تاکید میکنند.
تشکر. باید بگیم که نه تنها تاجیکستان بلکه کشورهای دیگر هم هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند و یک نکته مهم این است که حکومت تاجیکستان همیشه داد و گرفت با نماینده های طالبان در افغانستان پنهان می‌دارد، چون موقعش برای خودتان معلوم است، چون همیشه گفته که این حکومت اعتراف نمی‌کند، همکاری نمی‌کند تا زمانی که یک حکومت فراگیر تشکیل نشود. بناً به فکر من مقامات تاجیکستان یک نوع پرهیز می‌کنند از افشای معلومات درباره داد و گرفت با طالبان. اما آنچه که ما رسانه ها دریافت میکنیم از منبع های خود، از آمار دولتی که توسط منبع ها به دست ما میرسد، داد و گرفت در سال 2003 از ماه جنوری تا جولای 40 میلیون دلار شده و این حداقل 6 میلیون دلار بیشتر از سال 2020 میلادی است، از حکومت قبلی که در افغانستان حکم فرما بود، پای برجا بود. یعنی در مقایسه به سال 2021 که طالبان سال اولی حکومت داریشان بود، در سال 2022 اندک و در سال 2023 میلادی داد و گرفت تاجیکستان با افغانستان بیشتر شده. باید بگم که تاجیکستان با افغانستان بیشتر زغال سنگ و سیمانت و بعضی محصولات کشاورزی میبرد و اینم باید بگویم که در دو ماه پیش بازارهای نزد مرزی هم در اشکاش تاجیکستان باز شدند. یعنی احتیاج، همونطور که مهمان برنامه گفتند، مردم احتیاج دارند هم در این طرف مرز هم در اون طرف مرز، باید این احتیاج ها برآورده شوند و ناخواسته از این که در سر قدرت کی هست، چی حکومتی هست، مردم به داد و گرفت احتیاج دارند و این داد و گرفت را از سر میگیرند و تاجیکستان به افغانستان برق هم میفروشد، هرچند این شب روز مردم خودش با لیمیت یعنی با محدودیت برق میگیرند. ممنون.
تشکر از شما کیامرز عطا، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و آزرخش حافظی، رئیس پیشین اتاقهای تجارت و صنایع کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی یا ایکو و عضو هیئت مدیره اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان. و تشکر از شما مخاطبان رادیو آزادی هم که تا این دم ما را همراهی کردید.
جوند که روغی که درد لری تیریگی، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پچای ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړی او روغ سټی یقیني کړی.
آزادی ملمه.
سلامونه وړاندې کوم، اسمت ساروانیم. د ازادي رادیو ملمه مو یو داسې څوک دی چې د ټکنالوژۍ په برخه کې کار کوي. په دې برخه کې له خپلو همکارانو سره یو شمېر نوښتونه کړي. د افغان روباتیک ټیم مشر عتیق الرحمن خوشحال را سره دی چې د ګڼو نورو شیانو تر څنګ یې د میوو او سبزیو وچوونکی ماشین هم جوړ کړی دی. مخکې تر دې چې د دغه ماشین او د دوی د ټیم د نورو نوښتونو په اړه یې وپوښتم، لومړی ترې غواړم چې ځان در وپیژني، چیرې زیږیدلی او لومړنۍ زده کړې یې چیرې کړې دي.
پیدا شوی خو په پکتیا کې یم، سید کرم ولسوالۍ کې. زده کړې په کابل کې کړې دي، مختلف مکتبو کې، شخصي مکتبو کې. ځکه چې من کله راغلم کابل ته، نو اولین زده کړې په کاردان لیسه کې وکړې تر شپږم صنف پورې. هلته وم، بیا د هغه نه بعد د یو بل شخص لیسه وه په کابل کې، التقوا په نوم. بیا د هغه سره پاتې شوی یم، دې څنګ کې چې زه د التقوا کې مې درس ویلې، دې سره څنګ ته ما د روبات ټیم هم لاره د مکتب له طرفه، چې هغلته ما فعالیتونه کې کول. بسر یو مکتب د بل مکتب سره مسابقه وه، بیا به خپل ټیم معرفي کوه، لکه کرکټ ټیم او د فوټبال ټیم. دا شیمګه مې یو ټیم لاره چې په هغه کې 15 نفره ورسره.
د مکتب وروسته بیا پوهنتون ولوست او کنه؟
پوهنتون بیا چې کله د موږ د مکتب نه فارغ شو، موږ غوښتل چې لوړې زده کړې په هند کې وکړو. هغه کې ما دوه کاله د امره وستله، نو په دې دمه کې ما هغه شارټ کورسونه چې د روبوټ برخه کې ضرورت و، مکتب کې هم استادان درلر. خو بیا ما خپل شارټ کورسونه نیولې او هغه مې مخته وړل، لکه په کابل کې ساينس ټکنالوژي و کورس و، الکترونکس و، او بل د الکترونکس په برخه کې کورس و چې هغه سره ما درس وې.
ساينس سره او روبوټ سره مې څنګه پیدا شو؟
ولر رښتیا درته هم دغه نن سبا د کوم ژوند چې د ټول په الکترونکس او روبوټ او په دې برخه کې ده، نو هر ځوان زه تشویق کوم چې دې برخه ته راشي. ځکه یو خو سولتونه په کې ډیر دي، بل نو وختونه په کې ډیر دي، او بل د کار زمينه دومره فراخ ده چې انسان کولای شي هر بخش ته ننوځي. مثال یو ډاکټر نشي کولای چې په خپل ډاکټر نه باندې روزي او کار وکړي، خو موږ کولای شو چې ډاکټر تم هغه وسایل چې ډاکټر ورته ضرورت لري، موږ کولای شو دغه لپاره کار وکړو. مثال منګه دیغه لپاره بهترینی چوکۍ ډیزاین کړی، هغه کسان چې گذر وی هم فرض وی سپراتل کې ان شاء الله هغه پروژې مکمل سړي کم کاری پاتې ده، سړيغه لپاره و بهترینی. او دا رښتیا منګه کولای شو زرات کې ملک مثال څنګه څنګه ماشين جوړ کړی دی، میو دی چول لپاره چې لمن نیول ته ټونو پر شای وچی. نو دا منګه لاستراوړن دی، دغه د الکترونیکس او روبوټ ګټه د سیمنګ په هر رښتې تن نوځو خپل فعالیت کوو.
دغه ماشين په اړه وای چې دا څنګه ماشين دی و څوک ترې استفاده کوي؟
دغه ماشين اول څه موږ کله ډیزاین ک ان تیر زمې سیمنګ کار په شروع کو، اول هم یو شکل جوړ کړي کانټینری شکل، څو نور نړۍ کې لږه شکل نه کار اخیستل کیږي، په کې ګاز مصرفيږي، په غټه پیمانه باندې ګاز مصرفيږي. نو هغه شکل هغه ماشین د کانټینر په شکل وړه دی، ډیر سخت و، نو نسم کولای سي هغه لرو پرتو ولسوالۍ ته وسو. بیا ټول ټیم سره کېناستو، په دې پریکړه وکړه چې موږ څنګه وکولای سو چې یو داسې ډیزاین کړو چې مصرف ډیر کم وي او ګټې ډیرې وي. چې بیا موږ خوشبختانه په دې ماشین باندې بریالي سو چې موږ د افغانستان یو له هغو هیوادو دی چې د کار ډیر ورځې لمریز وي. نو موږ دې د لمر نه ګټه پخستلو سره تودوخه سیستم ورته جوړ کړی چې لمر راکش کوي، حرارت هغه ته ایجاد کیږي، بیا داخل ماشین ته په دې باد او د پکو په واسطه باندې باد کش کوي، هغه حرارت هغه د جوړ شوی باد هغه کش کوي، نو داخل ماشین ته وړي. نو دا یو بهترین ده. خو بیا موږ ستونزه درته لرله چې دې کې موږ شیشه استفاده کړی وي، هغه شیشه دا وي چې هر څه باندې کې خودل هغه به تورېدل، یعنی خپل رومي لکه مثال رومي در کوم هغه به تورېده. نو دا غټه ستونزه وه چې په دې باندې بیا موږ ډېرې هلې ځلې وکړې، خو دې ته وتوانېد یو داسې شور ته ډیزاین کوم د پلاستیکي چې هغه د لمر شوا وګرځي مګر حرارت داخل ته لاړ شي، چې بیا موږ هغه نه ډېر ښه ټیسټونه واخیستل. اوس خوشبختانه موږ کولای شو د افغانستان دغه ستونزه سي ده په ښه شکل موږ حل کړو. یعنی دا ستونزه اوس که ملاتړ راسره وکړي خلک او رسنۍ راسره همکاري وکړي، تجارانو همکاري وکړي، موږ کولای شو چې د دې اولین فعالیتونه سي دي د بو له جلال آباد نه فایل کوزه کچه. جلال آباد له غو یو دوه له غو ولایتو دی چې اغلته هر رقم سبزیجات کیږي، د کال څلور فصل دی، په څلور فصلو کې مختلف سبزیجات کیږي.
لآزاری رادیو دا آزاری رادیو لملمه سرخوال آوریز مش ملمه دا افان روباتیک تیم مشر عتیق رحمان خوشحال دی. د روباتونو او ټکنالوژي لپاره د یو ټیم د جوړولو فکر کله درته پیدا شو؟
اول خود سیو چې موږ 2013 کې انفرادي فعالیتونه شروع کړل د ټیم. اول د سیو چې هر څو به مثال په یو دی برخه به کې به کار کاو، یعنی یو پروژه به دراله یا به یو مسابقه ته تانو له مکتب او یا هم له شخصي کورسونه به سړي کوم پروژه لرلې، نو ټول کسان په دې برخه کې چې کوم چا پروژه لرلې هغه راسترو. بیا یو وخت کې 2019 کې 2019 شاوخوا چې بیا موږ څلور نفر سره کېناستلو چې په یو کې زوم عبدالله روان و چې د ټیم ماوین ده، استاد ابراهیم دیانی و طیب جان و چې دغه څلور وړه سره کېناستلو، نو فعالیت هم له څلور نه شروع کړ، څلور نفرونه چې په یغه ټایم کې موږ په شارنو کې خپل شخصي دفتر ما لاره، نو په یغه کې سره کېناستلو. هر چې پروژې لرلې بیا همدا ویلې سي رازی به بهتر است دغه دې برخه کې هغه کارپانان چې پروژې لري یا همکار کول غواړي، نو دا به بهتر است چې موږ سره کینو یو ځای شو پروژې مخ ته یوسو.
تاسو تر اوسه بری څه کارونه کړی دي؟
موږ په اول پروژه سیم موږ وا یو ویلایټ هو چې د کورونا د دې شان لپاره د وایرسونو لمنځه سي وړل دام جوړ کړو په دې شکل. بیا دې وخت په تیر دلو سره موږ هینډ لاس جوړ کړ، زیراک لاس هم جوړ کړ چې د کمپیوټر لارې نه په وسط کې د موبایل لارې کولای شو چې موږ د یو لاس چې چاسې نه په دې بل لاس باندې کولای شو چې روغ حرکت وکړي، مثال لیکل وکړي، هغه شان چې ډېر وزن نه لاره ځکه چې موږ هغه دلته ډېر کم وسایل لرو په هم دغه فعالیت شروع کړ، لیکل وکړي، رسامي وکړي او سپک لاس جکې دومره کړی.
تاسو دا خپل کارونه تر اوسه پورې له نورو نړیوالو سره شریک کړي دي کوم کړي وي دی هغوی غبرګون څه وو؟
د نړیوالو سره خو تر اوسه پورې په دې برخه کې تماس نه دی نیولی، خو اوس په کاناډا کې یو شخصي مسابقې تعین کوي چې د هغو سره په تماس کې یو، هغوی هغه ټیمونه چې په دې برخه کې فعالیت کوي له هغه راجستر کوي، راجستر کول یې $6,000 غواړي چې بدبختانه موږ دغه تم نه یو آماده، خو موږ کولای شو نړیوال مسابقو کې په ښه شکل مسابقه وکړو.
ټکنالوژي کې ویل کیږي مهمه دا ده چې یو شی چې څوک جوړوي هغه ارزانه تمام شي، توزیع او انتقال او دا شی هم آسان وي. دغه مسایل مو څومره په پام کې نیولې دي؟
ولا اولین کار چې موږ دغه ځکه چې دا ماشین موږ جوړ کړی، یعنی که د یو ټن لپاره یې جوړ کړو شاید په دې باندې یو نیم لک افغانۍ مصرف راسي، خو دا بیا داسې ده چې د انتقال کېدل کېږي نه، په یو ساحه کې جوړېږي، یعنی ساحه مشخص باید وسي، هغه ځای وسي چې لمر سار لمر راخیزي تر مازدیګر باندې لمر وي، نو دا یو بهترین ماشین ده چې موږ ډیزاین کړی، یعنی مصرف یې ډېر کم ده په افغانستان کې. مثال موږ د 500 منو لپاره جوړ کړی، ما خپل شخصي باغ لپاره جوړ کړی چې ټول دې زره باندې مصرفونه ده پرغه نه.
تاسو تر اوسه پورې چې کوم مسایل جوړ کړی دي سوداګر یا هغه خلک چې تولید لري په یو نه یو شکل سره، وګوي څومره ورسره علاقه مند شو دلې ده، آیا له تاسو څخه اخیستي هم دی او کنه؟
موږ خو په دې برخه کې کوشش کوو چې تجاران پیدا کو. مثال دا ماشین نبراتی اوس ماشین د سیس ماشین موږ جوړ کړی ده، نو په تجاران دلته سم سره راغله شخصي دفتر کې دا سم چې ورته خو دي د دې په خپل لیدل دي به واقعیت علاقه خو لري د اداره ته ویل دي چې مونږ به تاسو په نړیوال بازار یې په دوبه کې مونږ تاسو ته مارکیټینګ کوو، دا شانس تاسو دلته وچکړي دي دا به مونږ دوبه ته وړو ټیسټونه به دلته مونږ کوو، دوبه کې به په دوبه کې به مونږ شخصي یعنی تاسو ته به شخصي کانفرنس شروع کوو چې د افغانستان یعنی د تازه میوه او د تازه سبزیجات سره څنګه ته وچ سبزیجات هم په بهترین شکل موږ نړیوال بازار ته وړاندې کولای شو. په دې شکل موږ کار کو او تجاران سدي په داخل د افغانستان کې وسنی تجاران نو زیاتره غوي په خپلم دستونځ کې ګیر دي، موږ زیاتره تجاران ته ورغلي غوي راته ویل تاسو منتظر پاتې سي موږ هم کاری در سره کوو، خو تر اوسه چې بیا چا هم کاری نه در سره کړی.
فکر نه کوئ چې اوس خو ډېر شي آنلاین پلورل کیږي او خلک هم آنلاین سودا وی اخلي، له دې طریقه مو حتی کړی دي چې خپل تولید خپل اختراعات نورو نړیوالو ته وشیاستو
دی هغوی توجه جلب کړي.
ولا اوس په رسنیو کار شروع کړی، په سوشل میډیا هم کار شروع کړی، دې سره څنګ ته موږ اوس کوشش کوو چې په دې برخه کې د سوشل میډیا او د انټرنیټ له لارې د خلکو ته بازار پیدا کړو. خپل هغه څه چې موږ لرو باید په نړیوال ته یې وښیو چې دا شی موږ لرو، یعنی اوس کولای شو موږ د خپل هیواد هغه ستونزې حل کړو. په دې برخه کې کار کوو، روانې مخې ته ځو.
تاسو ویل چې په 2019 کې ولا فعالیت پیل کړی و، په هغه وختو کې خو حکومت تر څه ناڅه له دا ډول نوښتونو ملاتړ کاوه، له تاسو سره څه کومک نه و کړی؟
په هغه برخه کې څو ستونزې موږ لرلې. یو خو دا و چې په دې برخه کې هلکانو ډېرې کم زده کړې لرلې. مثال داسې کسان موږ سره نه و چې په دې برخه کې فل رسېدلي خلک و، خو ځینې ملګري موږ په هند کې و چې په دې برخه کې درس ویلې، د هغو سره په تماس کې سولو، دا څلور نفره دلته و. نو هغوی چې کله راتلل هغه پروژه چې هغه هلته کار کېدلې په مشترکه موږ کار کولې، یعنی د واټساپ لارې به موږ ټولو سره په تماس کې و. خو خوشبختانه بیا چې 2019 کې څه بیا سره راغلو کېناستلو، موږ په هغه ټیم کې په کورونا وه، نو نشم کولای چې هغه پروژې چې موږ باید عملي کړی وای نه کېدل، امکان یې نه لاره. کار هم پکاو په یو پروژو باندې چې څنګه موږ د کورونا لپاره او د خلکو لپاره دا سربا ډیزاین کو چې ستونزه نه راوځو، خو په هغه ټیم کې ستونزې ډېرې وې.
ستاسو د ټیم په باره کې که راته ووایي چې ټیم مو څو کسه دي او ټول په دې برخه کې زده کړې لري، کار یې کړی دی؟
مونږ په ټیم کې 13 نفر یو، چې مونږ د مختلفو ولایتو یو. مثال زه د کابل د پکتیا یم، نور درسه د کابل دی، د پنجشیر دی، د کندوز دی، او هغه ځوانان سره په تماس کې چې په دې بخش کې علاقه لري د هیواد، د هغوی سره په تماس کې غواړو چې هغوی هم دې ته وهڅوو چې په دې برخه کې زده کړې وکړي، نوښتونه وکړي. نو هغه کسان چې وړتیا لري موږ یې په خپل ټیم ته رانه باسو، د هغو پروژې ګورو، د هغو نوښتونه ګورو، د هغو فعالیتونه ګورو، د هغو طرحې ګورو، هغه نه بعد یې بیا خپل ټیم ته رانه باسو چې موږ سره باید همکار پاتې شي. ځکه چې د هر چا مختلفې پروژې موږ راغواړو، په ستونزه لري په ستونزه کار کوو چې په ښه شکل ځي اوسي.
تاسو د نورو پروژې ګوري او ورسره همکاري کوي، آیا نوي کسان نه روزي؟
دې برخه کې موږ باید هر کسان سي موږ سره باید فعالیت کولی. مطبخ نه موږ داسې ځای نه لرو، او که چېرته ځوانان هم راسره اوسي، د الکترونکس وسایل ډېر ګران دي په افغانستان کې، په پاکستان کې ډېر ارزانه دي. نو موږ هغه کومې پروژه چې پاکستان نه څوک راځي ورته چې دا پروژه درنه راوړی یا دا شی راته راوړی چې دلته موږ ضرورت ورته، نو داسې ځای موږ نه لرو چې مثال د شخصي کورس په شکل اوسي، یا هم د کوم دفتر چې موږ اوس لرو په شهر نو کې یو کې لابه لا موږ خپلې پروژې مخې ته ویسو دوه تاکه دي. نو هغه خلک چې د لرو پرتو ولایتونو راځي، نو یو ته بیا د شپې جای یو تیګ او دا شیان مصرف واړي چې موږ دا مصرف زور نه لرو. په خپل شخصي لګښت باندې سفر په الحال اخته، او هر څوک خپل وظیفې لري، وظیفو سره څنګه ته خپل پروژې هم لري، چې بیا د یاد شپې له طرفه کار وکړو یا هم د جمعې ورځ کار وکړو په زیاتره پروژو باندې.
بله، زما منظور دا و چې که چېرته کورس تاسې جوړ کړئ، شاید له دې تاریخه عاید ترلاسه کړئ، یعنی خلک چې تاسې روزي هغوی به خامخا تاسو ته فیس درکوي.
رښتیا درته وایم، په دې برخه کې چې کوم کسان موږ څه غواړي چې ځانونه رامعرفي کړي، ټیم ته راځي، چې ګور وقت استعداد لري، هغه بیا موږ خپل کورسونه لرو، لکه الکترونکس کورس ته په کارته چار کې هغه ته ور معرفي کوو، خپل استاد داسې ورته استاد دا کس راځي، دې کس سره به همکاري کوي. مثال که اول شاګرد یو ساعت کار وسره کوي، د سره به دوه ساعته درې ساعته کار کوي، چې لږه چې بیا راوځي بیا موږ ورته راسه پروژه باندې په خپل د موږ شخصي دفتر کې کار وکړه، مخې ته یو سه چې که ستونزه لري بعد له وخته ټول پراټولېږي، هغه ستونزه په ښه شکل ورته حل کوو.
څومره هیله لري چې بالاخره به ستاسو کارونه نور نړۍ ته هم ورسیږي، نور به هم استقبال کړي، او له دې طریقه به ستاسو ملګرو ته یو عاید پیدا شي؟
ولله هیله خو ډېرې دي، واقعیت چې په داخلو هیلو ته برسې کو، خپل زحمت نه پرېږدو، ځکه چې ډېرې ستونزې لرلو، ډېرې ستونزو شکر راوتلی یو. هغه ستونزې چې موږ بلرلې، کسان راسره کم و، په یو پروژه به هم کار کوو، په هغه ته به هم څه طرحه به هم لیکلې، هغه طرحه به هم سینه سو عملي کولی. خو شکر د هغه ستونزه نه راوتلی یو. انشاءالله په که ژوند راسره یاري وکړه، نه په دې برخه کې به ښه راسته راوړنې به هم ولرو، او که زمينه برابر اسو نړیوال مسابقه ته هم ځو. موږ له هیڅ کم نه کولای سوچې دي وی وزارت لپاره موږ روبوټ ډیزاین کو طرح مکمل کړی د 3D شکل کار کو سی اسناد یو دفتر مثال د هر ورځ اسناد او ټوس پر سی سکان سی په خپل منظم الماری کې اوس کیږي.
تاسو کوم وزارت سره په دې برخه کې خبرې کړې دي؟
موږ وایو چې اول روبوټ جوړ کو بیا وزارت ته وړاندې کو چې دا شای موږ په افغانستان کې جوړ کړی ځکه دا کار موږ کو د افغانستان کې هغه شان پیدا کیږي چې کلم تکمیل کنو وزارت ته وړاندې کو چې موږ کولای شو دا ستونزه حل کړو. مثال په تذکرو وزارت ته مخابرات دی مخابرات کولای شي چې هر څوک خپل اسناد ورته سپاري سکن کړي په خپل سرور کې واتساپ کې کمپیوټر ته ثبت شي او هر پاتې کېږي هغه په خپل المارۍ کې منظم کړي چې په بیا چېرته راتلونکي کې ضرورت څه نو کولای شي روایه خلو استفاده ترې وکړو.
تاسو له خبرو پوه شوم چې لا نورو هیوادونو ته خپل نوښتونه نه دي رسولي په داخل کې څنګه هلته کوم نندارتون نه جوړي چې خیال کې وخیاست په نندارتونونو کې عموما بیلابیل خلک راځي او ممکن داسې کسان چې هغوی علاقه مندي ولري او ممکن ستاسې محصولات واخلي.
نندارتون نه د کابل کې څکله نندارتون جوړېده یو څه غفلت موږ کړی او هغه څه چې موږ باید وړاندې کړی بیا خپل وخت کې وړاندې نه کړل پر فرق کړی په کابل کې څه کوم نندارتون ان شاء الله کابل نندارتون جوړېږي. خپل وسایل مثال هینډلاس او سینسي ماشین او هوم اټومیشن او زیرا کور مثال چې هغه د موږ جوړ کړی دا د میوې ماشین دا چې دا به موږ وړاندې سراتون کې روبوټ دی په دې کې کاو د باران سیستم د چې کولای شو په نورو نړۍ کې استفاده کیږي هغه په افغانستان کې موږ عملي کوو.
بله دا د خپل کار په جریان کې کله نا کله انسان عجیب او غریب شان وویني عجیب خاطرې ولري.
پښتو کې یو متل دی خدای کړ دې کار نو موږ خو ورځ دی کله کله شرط ساتي نو بیا بیا تاسو راوي چې پایدار اوسئ اډوانت سره کې پام هم نه په بورډ باندې کار کوو نو شرط سره کې بیا موږ وخت راوي چې وایي چې ورو وخت په کار باندې اخته نو ویکس په خپل کار ته موسه نو دا تر موږ لپاره جالب ستونزې چې کله کله موږ په کار پسې فکر هم بل طرف ته سي نو خپل برق موږ ته شاټ کړه کې سي بایدار او ویښ وسه خپل کار ته نو دا یې مال لپاره د ژوند ډېره جالبه خاطره ده چې کله کله موږ په بورډ باندې کار کوو یا هم فکر هم بل طرف ته سي یا هم د ژوند افغانستان خو تاسو ته معلومه ده چې شپږ سو رقم ته ځوان ستونزې لري نو هغه ستونزې چې کله موږ برق شاټ کړه ستونزې رانه هېریږي راته وایي چې هغه ځان نه خطیره ده د اوس زما کې کار وکړه مخې ته ځه.
انټرنیټ او د برېښنا مشکل هم په افغانستان کې ډېر ده دا مو تر څه ده پورې د کارونو خنډ دی.
ولې درته وي دا خو یو په افغانستان کې انټرنیټ ډېر ګران ده چې موږ په یو پروژه باندې تحقیق کوو څېړنه کوو کار پکوو نو موږ ته تر ټولو ګران انټرنیټ غورځي. مثال موږ انټرنیټ په هر کس لپاره مې ورکړی څوک تحقیق کوي غل لپاره انټرنیټ فالو اپ چې غټه ستونزه ده چې په یو ساعت کې یو انټرنیټ کار کوي په بل ساعت کې اوس ما موبایل یې چې دی وای فای سم کنیکټ کړی چې تر بل سندې د موبایل د لپاره غټه ستونزه ده.
ل ازادي رادیو د ازادي رادیو ل ملمه سره خاله او ريز مش ملمه د افغان روباتیک ټیم مشر عتیق الرحمن خوشحال دی.
څومره افغان ځوانان ل روبات او نوي ټکنالوژي او الکترونیکو ل دې شانو سره علاقه لري؟
تر څو کالونه کې سدي ځوانان کار کوي په شخصي لګښتو باندې اخته دي. ځوانان ډېر په دې برخه کې علاقه لري چې کار وکړي. ما خو تاسو ته مخکې ویل چې د دې کار داسې ده چې ګټې ډېرې دي سهار ډېره پراخه ده په مختلفو برخو کې کار کوي نو ځوانان واقعیت تر ټولو په دې برخه کې ډېر اخته دي او خپل فعالیتونه کوي نو واقعیت چې کله کله سړی د دې استعدادو ته وګوري سړی په ځان باندې افتخار کوي په افغانیت افتخار کوي چې واقعیت په افغانستان کې هم داسې استعدادونه شته چې دې برخه کې تعلیم هم نه ده کړی شارټ کورسونه یې څه ویلي دي څه نه دي ویلي خود دې ذهنیت سی وګوري دې طرح سی وګوري واقعیت انسان په خپل افغانیت او په ځوانیتو باندې ویاړي چې واقعیت موږ یو څه یو څه کولای شو ان شاء الله.
په دې کوم طرحو کې چې نو افغانانو وړاندې کړی دي اکثرا دوی یو شای دي لپاره جوړ کړی دي یو شای جوړ کړی دی لیکن دغه برخه په نظر کې نه دی ولې شي نو که زه دا شای جوړوم د دې ګټه دا ده چې ام دې اوس چې په بازار کې موجود ماشینونه دي تر هغه دا ارزانه دي او تر هغه کار کوي. یعنی هغه وخت یو شی بازار پیدا کوي خلک یې اخلي چې تر موجودو وسایلو یو څه غوروالی ښوالی ولري، یا اقتصادي وي یا کاري ډېر موثره وي. دغه شي ته تاسو په خپلو کارونو کې څومره پام کړی دی؟
زه به تراسم د الکترونکس برخه کې صاحب، ورځ تر بله هر شی ډیجیټلي کېږي. مثال مخکې په یو چپ وو ډېر غټ اندازه بینیواله، یو چپ په دې بس وسه سوی، بل چپ په دې بس وسه سوی، خو اوس شکر الحمدلله ټکنالوژي دومره مخته تللې چې دی څو چپونه کار یو مثال یو چپ ته راوستی ده. نن سبا په ټول بازار کې هغه شی څوک خوښي چې سمارټ اوسي، ښه اوسي، ارزانه اوسي او کارکردګي ښه اوسي. نو په دې برخه کې وقت هر څوک کوشش کوي چې نوښتونه وکړي، کار وکړي او مخې ته لاړ شي، ارزانه اوسي، ښه اوسي، بهتره اوسي.
له ازادي رادیو د ازادي رادیو له میلمه سره خواله او رئیس مش میلمه د افغان روباتیک ټیم مشر عتیق الرحمن خوشحال دی.
په یوسنی دنیا کې رقابت ډیر زیات دی، ځکه چې ډیر هیوادونه دي چې ډیر وسایل لري، ډیر امکانات لري، ډیر اسانتیاوي لري، ټول په همدغه برخو کې کار کوي. نو د یو افغان لپاره به د رقابت په دې سخت میدان کې سیالي ډیره سخت وي. که څنګه
ولکه هغه د سیالانو سره چې اوسې په سیال به اوسې، که د سیالانو نه لرې اوسې او که دا ویره موږ چېرته ولرو چې واقعیت موږ دغه نه شو کولای، یا هم هغه ډیر مخکې دي، نو موږ ورځ تر بلې شاته پاتې کېږو. موږ له چا کم نه یو. زه په خپلو ځوانانو باندې ویاړم، افتخار به کوم، ځکه چې که څه هغوی چې څومره وسایل لري، څومره بودیجه لري، دولت لخوا څومره سپورټ کېږي، شخصي له طرفه څومره سپورټ کېږي او په میډیا کې څومره سپورټ کېږي، نو زه چې د خپل ځوانان ګورم زه بیا به افتخار کوم که شاتم دي او ورځ تر بلې هغه څه چې هغوی نړۍ مخ کوي موږ تر پاتې یو، چې دی بیا ګورو چې بیا هم همت لاس نور کوي مخکې ځي، موږ ترې کم نه یو. که زمینه برابره شي موږ لا هم بهتره کولای شو، ځکه چې کار پوکو که سیال سره اوسو، سیالم چې څومره کوي اوسي موږ هم حکومر سره کوي کېږو. که چېرته موږ د سیال نه ویره وکړو چې مثال هغه دومره مخکې تللی، نو دا خو موږ ته د ماتې معنی لري. موږ هېڅ وخت خپله ماته نه منو، او زه په ځوانه ته یم چې ماته به نه منئ. که بهتره نه وي په متوسط شکل خو به کار وکړي کنه، متوسط شکل وکړه بهتر به کې انشاءالله. الله تعالی رحمان و رحیم دا کار وکړه او مخته وي سبا یو پروژه.
د خپلې داسې کومې پروژې په اړه که راته ووایي چې تر اوسه پورې مو لا بشپړه کړې نه ده، خو په پام کې لري چې بشپړې کړي او ورته ډېره هیله لري چې دا په یو لوی تغییر راوړي.
دغه شی پروژه موږ لرو، یو زیرک ښار ده چې هغه کې به هر شی د الکترونکس لري کېږي. که یو څوک سرمایه ګذاري کوي، د خپلې سرمایه ګذاري نه بدای ګټه اخلي، چې په دې باندې موږ اخته یو. هر یو کس ته مې خپل موضوع ټاکلی چې په دې موضوع باره کې تحقیق کوي، څېړنه به کوي. مثال په یو ښار کې که موږ دا ښار ډیزاینو، اطفایه باید ډرون اوسي، امبولانس باید ډرون اوسي، مثال د ډرون لارې کار وکړي، روبوټ باید هغه اوسي چې ورته وایي اطفایه اوسي، هغه سانتیا مثال چې ونه کرل کېږي ونې ته باید په خپل اندازه اوبه ورسیږي، هغه اوبه چې په پاکې اوبه دي، مثال فاضلات اوبه نه دي، نو هغه باید بیرته په ښار کې مصرف شي، جریان ولري، او هغه فاضلات اوبه چې دي له هغو نه بیرته موږ په زراعت کې استفاده وکړو، نو بیرته ښار لپاره چې په دې ښار کې چا سرمایه ګذاري کړې هغه لپاره ګټه وکړو. چې دا به موږ لپاره یو بهترینه پروژه وي.
دا پروژه به څه وخت بشپړ کړي؟
ما درته ویل چې د دې پروژې لپاره موږ اوس په اوړه کې کور کار کړی چې اوس هم تکمیل کړی ده، چې اول موږ د کور نه کار شروع کړو چې یو کور څنګه سمارټ وو. هر څه چې الکترونکس دي، مثال کاره یو کس مریض وي، نو خپل د بلاک چې اوسېږي باید مرکزی سرور ته دی هغه انتقال کې، چې مثال زه مریض یم یا ضرورت لرم، یا هم ور ولګېد په دې ساحه کې ور ولګېد چې نور ور زیات فحش نسی، نو هغه لپاره موږ که اطفایه چلاندېږي کسان راځيږي وخت نسی، هغه لپاره موږ ډرون ډیزاین کړی چې ډرون موږ کولای شو ښه استفاده ترې وکړو په دې برخه کې.
ډېره زیاته مننه، ډېر لطف مو
کړه، مننه ور زوندای وس.
دا د ازادي رادیو د نن ورځې میلمه د افغان روباتیک ټیم مشر عتیق الرحمن خوشحال.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio